اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس تاسو موږ اوریدل شئ. زه بشیر ګواک تاسو قربې ما په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. تاسو کولای شئ چې موږ سره په دې خبرونه کې ګڼ رپورټونه واورئ و اونیز خبرونه هم درته لرو. خو لومړی د دې خبرونه په پنجاب کې پولیسو د تحریک انصاف ګڼ هغه غړي نیولې دي چې د فروری د اتمې انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ پر ضد یې مظاهره کولې. ملي جمهوري غورځنګ د خپل مشر محسن داوړ د زخمي کېدو او د دریو ملګرو د وژل کېدو پر ضد د مظاهرو په دوام یو ځل بیا د لوی لارو تړلو ګواښ کړی دی او په غزه کې لا هم جګړه روانه ده. په داسې حال کې چې نړیوالو د اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چنو نیول غندلی او پر حکومت غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دې پرېږدي. کمیشن د مارچ په 10 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د آئین لمخې هر کس د مظاهره حق لري، نو ځکه باید پولیس د احتجاج کوونکو پر ضد کاروایي ونه کړي. تحریک انصاف د فروری د 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ پر ضد د مارچ په 10 په لاهور، کراچۍ، پېښور، ملتان، فیصل آباد او ځینو نورو ښارونو کې مظاهره کولې چې پولیسو یې مخه ونیوله. تحریک انصاف د مشال ریډیو په شمول رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې پولیسو یې د مشرانو لطیف کوسا او سلمان راجا په ګډون اویا غړي لاهور نیولې دي. د پنجاب پولیسو په یو بیان کې ویلي چې مظاهرین د عامه نظم د ګډوډۍ او د سړکونو د بندولو په تور نیول شوي دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف لخوا د فروری په عامه انتخاباتو کې د درغلیو لګول شوي تورونه ردوي او وایي ټاکنې شفافې شوي دي. ملي جمهوري غورځنګ یا ان ډی ایم یو ځل بیا د خپلو دریو وجل شو غړو لپاره د انصاف او د فروری د 8 انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو غوښتنه کړې ده. په خبر پښتونخوا کې د دې ګوند ویان جمال داوړ پرون مشال ریډیو ته وویل چې لزای انتظامی سره یو جرګه وکړله او بیا بور سره نن مذاکرات کوي. د هغه په وینا کې چیرته یې غوښتنې ونه منل شوې نو لارې به وتړي.
مونږ لیست ور کړی دی دوی ته چې په کومو کومو پنکسټیشنو کې درغلی شوې دي. سیول ایڈمنسٹریشن یو وفد کې راغلو دی یو ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغواړي مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږه د وزیرستان اولس رائے چاته پټولو ته داسې نه ورکول لکه څنګه چې د ریاست خیال دی.
ملي جمهوری غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری په 10 هغه وخت پر دوی ډزې وکړي چې دوی د خپل مشر محسن داوړ په حلقه کې په شو انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوو. په دې پیښه کې د غورځنګ درې غړي وژل شوي او د داوړ په ګډون 15 کسان ژوبل شوي وو. پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه رد کړي او وایي ټاکنې شفافې شوې دي. د پاکستان حکومت د روژې په میاشت کې خلکو ته د ارزانه شیانو ورکولو لپاره د 12 ارب روپیو اعلان کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 10 په یو بیان کې ویل چې په دې پیسو به د ملک په بیلابیلو برخو کې حکومتي لویو دوکانونو کې خوراکي توکي ایښول کیږي چې خلک یې په کمه بیه اخیستل شي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم تیر ورځ 8500 غریبو کورنیو سره د مرستو لپاره هر یوې ته د 10000 روپیو ورکولو اعلان کړو. په افغانستان، سعودي عرب او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په پاکستان کې به نن سرکاري کمیټې د میاشت کتلو لپاره کښېني. په غزه کې د مارچ په 10 د روژې تر پیلېدو مخکې هم خونړۍ جګړه روانه وه. په داسې حال کې چې د فلسطین دغه محاصره سیمه له سخت بشري ناورین سره مخامخ ده، د اوربند هیڅ درک نه لګي. دا جګړه هغه وخت پیل شوه چې د اکتوبر په 10 د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تر هغه اعلان شوې ډلې حماس پر اسرائیلو برید وکړ. د حماس په دغه حمله کې نږدې 1200 اسرائیلیان وژل شول او 250 یې یرغمل کړل. اسرائیلو یې په جواب کې پر غزه حمله وکړه چې د هغوی په وینا حماس ډلې په کې مرکزونه لري. د حماس تر ادارې لاندې په غزه کې روغتیا وزارت وایي چې نږدې 1.5 زره فلسطینیان تر اوسه په دغه جګړه کې وژل شوي دي. د جرمنی چانسلر اولف شولز پرون په یو ویډیو بیان کې غوښتنه کړې ده چې په غزه کې د روژې میاشتې په راتلو سره دوامداره اوربند وشي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس موږ اوریدل شي. موږ به تاسو ته لکه څنګه وویل په خبرونو کې تاسو اوریدل چې د تحریک انصاف لخوا چې پرون کې مظاهره شوي دا په محل پولیسو په مختلفو ځایونو کې د دې ګوند ګڼ غړي نیولې دي. تحریک انصاف وایي چې د فروری په اتمه شو انتخاباتو کې درغلي شوې ده او د دوی مخه نیول شوې ده، خو د انتخاباتو کمیشن دا نه مني او وایي چې انتخابات شفاف شوې دي. له همدې امله دوی وخت په وخت مظاهره کوي. پرون هم په مختلفو ښارونو کې مظاهره کړې دي او دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر جمیل لاور د ټلیفون په کرخه ده. طاهر، ستړي مو شئ او که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ چې پرون څه وشو.
جی ډیر مننه. جی بالکل، څنګه چې تاسو ویلې پاکستان تحریک انصاف د فروری په اتمه د عام انتخاباتو کې مبینه داندلی پر ضد یا درغلو پر ضد پورا هیواد کې احتجاج بلنه کړې وه او د ملک هیواد نور برخو سراسر د پنجاب او د پنجاب مرکز لاهور کې هم دا احتجاج وشو. لاهور کې په جی پی او مالوډ سیمه کې دا احتجاج او دا احتجاج چې غلط پی ټی آی غړي تل راورسېدل، کارکنان راورسېدل، خو په دوی پولیسو دوی باندې کریک ډاون وکړ او په دوی چاپا والا هو دوی یو شمېر کسان دوی اغاز نه ونیول. دا کوم مهم کم کسان دي نو هغه کې د پاکستان تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی غړي یا ایم پی اے حافظ پرت عباس ونیو او دې سره سره نور کم کسان ټول شي هغه هم ونیول. دوی باندې ایف آئی آر هم ورکړې د لاهور انارکلی تاڼه کې دوی ایف آئی آر ورکړې حافظ فرت عباس او زنانا او د خزو شمول اته ډیر کسان چې دا دی اف آی آر کې نامزد شي. دا غیر سره سره نور سیمونه چې کم کسان جی پی او چوک یا مالوړ ته د احتجاج کې شمولیت د پاره یا شاملیدو د پاره راتلل نو هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ایم این اے سردار لطیف کوسا اغم راته اغه ملته ویني او دا غیر سره سلمان اکرم راجا چې پاکستان تحریک انصاف مشر هم دی او د دوی وکیل هم دی عمران خان کیسونو کې اغه هم نیول. نو پرون دا حالات تحریک انصاف کسان مختلف سیمونه نیولی دی ایف آئی آر اندر چوی او نن به کچری کی پیش کړي او د تحریک انصاف کوم وکیلان دی هغه ابو شد من خبرو شو غوی دا ویل من به ضمانت د بار ته ورزو او د دې کسانو به ضمانت اپلای کوو. جی
طاهر، دوی دا وایي چې دانلی شوی ده خو حکومت یا انتخاباتو کمیشن دا نه مني. د پارلمان کې څه صورتحال دی؟ هغه ته هم دوی احتجاج کړی او تیزی تیزی خبرې کړې دي. تاسو څه ښکاري چې اوس دا حالات کمې خواته روان دي؟
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف خو دا تور لگئی چی دوی سرا داندلی چوی او نہ صرف پنجاب کو ملک خو باوجود دے چی پنجاب سمیت د ملک نور بار حکم دوی سرا داندلی چوی دا او وس چی کم منگ مخصوص نشستونو یا آغا سوکو خبر وو کنو اگے موس دیر لانجا دا او سمبلی کی دا اگے دیر شور و غوا کی پنجاب سمبلی خبر وو کنو قامی سمبلی خبر وو کنو ارز ہے کی دا غا حالات دی او پاکستان تحریک انصاف وہ سیوا حکمت عملی کاری چی حکومت منے یا الیکشن کمیشن منے منگ زیاد نہ زیاد پریشر وا چو دباؤ کرا ولو احتجاج بلا رہا خوب دے احتجاج ہم پنجاب سے من خبر کو پختونخوا کی خود دی حکومت دے آل تا دوی احتجاج کی وزیر اعلی پ مشرئی کی پرون احتجاج وشو خود پنجاب کی من خبر کو پنجاب کی دوی مخالف کم جماعت دے پاکستان مسلم لیگ نون ظاہر دا وہی حکومت دے او وہی دوی احتجاج تبیخی نہ پری دی او پرون چ کم دوی احتجاج مکو نو اگے کی تاس نن ایف آئی آر سے وے کاغی تاس متن خبرو کم نو اگے ایف آئی آر کی دہشت گردی تورن پی لگی دلی او دا غ تورم په لګینې چې کار سرکار کې مداخلت شوی دی او پولیس والے موالي او د هوائي ډزم شوی نو دا غ نظامونه په لګولې یعنی کې ډېر ډېر دوی منه اغل تاسو سختي د لاهور کې او ډېر ډېر دباو دی په او لاهور او پنجاب کو ساته بم خبرو دا غ د دوی احتجاج کوم حکمت عملی دا هغه مو صبر موږ ته کامیاب نخکاری. جی
صحیح، تاسو ډېر مننه تر جمیل اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پنجاب کې مو د تحریک انصاف د مظاهرو په اړه واوریدل چې اغل ته تحریک انصاف مظاهره وکړلې او پولیسو په ګڼ شمېر کې دوی ونیول. تحریک انصاف د پاکستان د ځینو نورو ښارونو ترڅنګ په پېښور کې هم د مارچ په لسمه مظاهره وکړې. احتجاجیانو تور پورې کړ چې د فروری په اتمه په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو ټاکنې وګټلې خو په وفاق کې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ اکثریت راغلې ده. بلخوا د پېښور په مظاهره کې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور دا وکړه چې د قومي سملې په انتخاباتو کې د دوی مخه نیول شوی، نو ځکه باید یو کمیشن د دې ټاکنو پلټنې وکړي. د انتخاباتو کمیشن دریز لري چې ټاکنې شفاف وي او د هیڅ ګوند سره زیاتی نه ده شوی. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا او هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د فبروري د اتمی په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهرې ترسره شوې. په دې مظاهرو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ د پلټنو غوښتنې شوې دي. د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور وویل چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د معاملې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د پنځه سلوختم پارم مطابق چې زمونږ کوم خلکو ګټلې ده، نو د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی شي. د ولس چې کوم منډیټ غلا شوی او د پاکستان د تاریخ تر ټولو بد ټګي چې شوی ده، په هغې د کمیشن جوړ شي او د ولس منډیټ واپس ولس ته ورکړي. شینن کې وای په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او په مرکز کې د اتحادي ګوندونو حکومت ترمنځ یو ځل بیا حالات د سیاسي ټکر طرف ته روان دي، او د پښتونخوا د اعلی وزیر لخوا د وزیر اعظم او ولسمشر د سوګند پورته کولو په دستورو کې ګډون نه کول خای چې د مرکز او خیبر پښتونخوا صوبې د حکومتونو ترمنځ به سیاسي تاوتریخوالی دوام لري. په پېښور کې خبريال او شینن کې عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
د وزیر اعظم د حل برداري تقریب کې هم د دې صوبې چیف اگزیکټیو نو او د صدر په دغه کې هم نو چې هغه د وفاق یو علامت یا اکایی د ټولو صوبو د صدر مملکت نو په دې ځینو کې یقینا چې نقصان به بیا د صوبې کېږي چې د دوی کوم مزاحمتي تحریک دی. نو که فرض کا وفاق وګوري نو خیبر پښتونخوا ته ډېر مشکلات جوړولی شي د تحریک انصاف یا د منتخب حکومت د وجه نه، د دوی د رویې د وجه نه. خو زما نه دی خیال چې وفاق به یو داسې ګام پورته کوي چې هغه د صوبیت طرف ته لاړ شي یا هغه د ملک یا دغه تقسیم طرف ته لاړ شي، ځکه چې د مخکې نه هم ډېر زیات حالات ټیک نه دي.
خو خبریال او شینن کې لحاظلی وایي د نهم مې وروستو چې د پاکستان تحریک انصاف او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ کوم تاوتریخوالی را مخته شوی، نو په هغه تناظر کې اوس د پښتونخوا په اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د صوبې د چلولو ترڅنګ د تحریک انصاف د سیاست د چلولو بوج هم د هغه په اوږه دی، ځکه چې مشر عمران خان یې په زندان کې دی.
سلور وانو صوبو په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف سره صرف یو ځای د خپل جلسي جلوسونو لپاره پاتې دی، هغه د خیبر پښتونخوا. په خیبر پښتونخوا کې دی وخت پاکستان تحریک انصاف نه صرف حکومت کوي، بلکې د خپل پارټۍ ورکر د چارج ساتلو لپاره هم کوشش کوي. د دې وجنا منګ او ګورو نو علي امین ګنڈاپور روزانه د دوه او درې مهمو اجلاسونو نه علاوه د خپل پاټۍ د پار نه صرف غونډې کوي، بلکې د غونډو ځایونو ته باقاعده توګه په خپل لرلو کوشش هم کوي. خو بل اړخ ته هغه د سرویسز د ډیلیوري کوشش هم کوي. د خیبر پښتونخوا د بجټ انحصار 90% دا د وفاق نه راغلي محاصلو باندې دی. نو پاکستان تحریک انصاف او په خصوص توګه علي امین ګنڈاپور با دغه د خیبر پښتونخوا د حقونو ناره د صوبې نه زیاته د سیاسي مقاصد لپاره استعمالي.
پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ ایتیادی حکومت د فروری د اتمی په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې جوړ شوی. خو په خیبر پښتونخوا کې بیا د مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی لخوا په خپور شوی بیان کې د مارچ د 10 نیټه د پښتونخوا د اعلی وزیر په سرګندونو نیوکه شوې دي. د اختیار ولی لخوا په خپور شوی دغه بیان کې نوموړی ویلی دی چې دا غوی په ان په خیبر پښتونخوا صوبه کې په انتخاباتو کې ټګي شوې ده، او په دې صوبه کې د تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري واک ترلاسه کړي. تر دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي، او د پاکستان پوز هم ویلی دی چې د انتخابي عمل سره دا غوی هیڅ تعلق نه وو، او په انتخاباتو کې دوی یوازې د امنیتي ماحول را جوړولو کردار لرلو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا واتس اپ دلارې موږ سره ملګری شئ او د مشال ریډیو مختلفو خبرونو ته لاسرسي پیدا کړئ. وسوم یو بل رپورت ته ورزو. ملي جمهوریت غورځنګ په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د لوی لارو د تړلو غواښ کړی دی. د دې ګون غړو او ځینو قبایلي مشرانو پرون تر بي جرګي وروسته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په لسمه په میرامشاه کې په ډزو کې د ګوند د مشر محسن داوړ په ګډون 15 غړي زخمیان کړ او درې وژل. د دې ګون په وینا دوی د داوړ د انتخاباتي نتیجو د زړیدو پر ضد احتجاج کوي چې ډزې پرې وشو. ان ډی ایم دا کوي چې ځینې تنظیمي ورسره په ټاکنو کې د درغلیو او د ډزو د پیښې د پلټنو وعده کړې وي خو پوره کړې نه دي. د پاکستان فوج او د شمالي وزیرستان انتظامی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو کمیشن تر دې مخکې ویلي وو چې ټاکنې په شفاف ډول شوې دي. عمر وزیر نور تفصیل دته وایي.
ملی جمهوری غورزنګ ان ډی ایم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نمائنده مشرانو او ځوانانو د مارچ په لسمه میرامشاه کې بیا جرګه او وروسته احتجاجي لاریون کړي. دوی له حکومت بیا غوښتنه کړي چې د انتخاباتو نتیجې د سمې کړي. انتظامیه چې مذاکراتو کې کمې ژمنې کړي هغه دې پوره کړي او د فروری لسمه په ډزو وژل شوو ژوبل شوو ته د انصاف ورکړي. میرامشاه پریس کلب کې د انتظامیه چارواکو او احتجاج کوونکو ترمنځ پرون د مارچ په لسمه بیا ناسته وشوه. د ځلې انتظامیه چارواکو یو ورځ وخت وغوښت چې نن به د احتجاج کوونکو کمیټې سره بیا خبرې کړي. ان ډی ایم غړو پلویانو او ځایي قبیلو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهره د فروری لسمه نه دوام لري. احتجاج کوونکو وویل چې انتظامیه مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې ټول پریزایډینګ افسران برا غواړي په کومو پولینګ سټیشنو چې درغلی شوي د غوی د بیانونو مطابق به انتخاباتي کمیشن ته ریپورت ورکوي. خدای احتجاج کوونکو په وینا په غژمنه پوره نشول. د ملي جمهوریت غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تر سوې چې انصاف نوي موندلې مزاحمت کړي.
کومه پېښه کوي چې زمونږ په ملګرو باندې د ریاست دی طرف نه ګلوی وره دي. مونږ اول د الیکشن په خبره باندې مطلب خبره کوو. مونږ لیست ور کړی دی دوی ته چې په کومو پولینګ سټیشنو کې درغلې شوې دي. سیول اډمنستریشن یو وفد کې راغلو دی یو ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغوړی مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږه د وزیرستان ولس رائے چاته پټولو ته داسې نور کوله که څنګه چې د ریاست خیال دی چې تر څو دا عمل شوې نه وي زمونږ د احتجاجونه او د قانوني جدوجهد کملاره چې مونږ سره دا په دې باندې به مزل تر غیر روان وي.
دا وړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزی چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیشه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موقع وژل شوي ول، 15 ژوبل ول چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ور کړې. غورځنګ وای چې ډزې د چاوڼې ګټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې خو امنیتی ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د فروری په شلمه ځلي انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دي ورکړې. احتجاج کوونکي وایي چې میرامشاه چاوڼې ته تلونکې سړک بیا تړي او د غلطه محمد خیل ماین فیکټري ته غځېدلې انټرنیټ کیبل او بجلی هم بندوي که یې غوښتنې پوره نه شوې. دوی وویل چې د انصاف ورکولو پرته پولیسو د ګوند په مشر محسن داوړ او نورو باندې د لسمې فروری ډزو مقدمه جوړه کړې خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. ملي جمهوری غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړې چې د قومي اسمبلی یو او صوبایي اسمبلی دوه حلقو د بیا د سره انتخابات وشي. داوړ الیکشن کمیشن ته په خواست کې ویلي چې د عامو ټاکنو په محل داغه د هلکې د رایو په سو مرکزونو وسلوالو بریدونه کړي وو. د رای پاڼې او بکسونه یې سوځولي. د انتخاباتو په نتیجو کې هم ټګي شوې. پاکستان کې په عمومي ډول د انتخاباتو په اړه خبرګونونو په جواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفه ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د یوټیوب د لارې تاسو بلا بلا ویډیوګانې خبريږي. په دې کې مختلف ویډیوګانې تفریحي هم پکې وي او خبري هم پکې وي. نو هله دا چې یوټیوب ته سر ورخاره کړئ، د مشال ریډیو چینل د سره فالو کړئ، سبسکرایب کړئ او ملګرو دوستانو سره هم ویډیوګانې شریک کړئ. اوس یو رپورټ ته ورزو. ډیرو کسانو مخکې په سلام پختونخوا کې په دې مسله باندې خبرې وکړې، موږ په رپورټ هم لرو. د خیبر پختونخوا خلک په روژه کې له ګرانه شکایت لري. په دوی کې ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې د روژې پر اتک سره په بازار کې شیان کم او قیمتونه لوړ شوي دي. دوی ادعا کوي چې کاروباریان مالونه په ګودامونو کې ساتي او چې کله یې په بازار کې ضرورت زیات شي په لوړه بیه یې خرڅوي. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امین علي ګنډاپور تېر ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې نرخونه به کنټرول ساتي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
هر کال پشان داوار هم د هیواد د نورو برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم د روژې راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي. د سوبې ولسوالۍ اکثره هیوادونو کې روژې راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ کړي شي، ولې دلته یو په دوا یا د دې نه هم سیوا شي. د مردان ضلع نظار علي وایي
روژه کې هر یو شی استعمال ډیری شیشتا کې نو کم شي نوخي جي بس روژه راشي نو بیا روبا سي نو بس خامخا رټونه بیا اوچتي. دا موږ مسلمانان یو ګانه ځکه په یورپ ملکونو کې چې دغه راشي نو 50% ڈسکاؤنٹ ولگی او زمونږ دغه کې چې روزه راشي نو لوټ مار میاش دا لوټ مار میاش دا نه چې ته مسلمانان نه دی لوټ کیا الله عبادتو کې دغه کې هغه سي مردانه چې ته مسلمانان پسټ کې وای او چې ټماټر هم چې کم دی ابولو چې کم دی 60 روپے 70 روپے کیلو نه 150 روپے کیلو دیا پیاز چې کم دی 100 120 روپے او 200 روپے کیلو دی ورنیم زو تور سي
دا چر صدې دکاندار زید خان وای چې وړو دکاندارانو ته چې په کم نرخ تو کې ملو شي هم غسر سم دوی بیا خرج کوي نه چودی په خپل خوخه بیل لړوي. باید حکومت او اړوند ادارې په دې اړه خپل دند تر سره کړي او نرخونه قابو کې وساتي.
څنګه دا سودا چې دا د بهر نه وروډه د هول سیلر نه یلاګه نه وړو ریټونه یکدم چې کم دي دا 1500 روپیا کاټن زیات شو. دا هول سیلر نه دا پوسوري نه کیږي چې آیا تا دا وړ کلر وړي دي او دا اضافه پکې تا ولې وکړه کیوش پکې چې کم دي 1500 روپیا کاټن زیاتی کی دا ولې زیاتی. نو حکومت وخت لدا پکار نشي هغه د هول سیلر شمار یو څو کسان دي هغه د باقاعده د هول سیل نرخنامو لګي هغه په خپل دکانونو کې د پرچون نرخنامې وزند کلی دا فارمیلټی پوره کولی دا قانون نزان بچي او باقي هغه په بورو په ټرکونو مال خرڅي. دا کان چې کم دی په سبزو کې ریټونه زیاتیږي نو د دې ارتيان نه تاسو پکار دي چې دا ټرک تار وړي دي او دا بولی شوی دا پسونه باندې شوی دی پسونه باندې راغلي.
د مردان په میوه منډه کې کارکونکي اشفاق احمد وای چې جتر خلق د روزي وړاندې زیرمه کول یا ذخیراندوزی شروع کړي کوم لوجه چې کم او نرخونه سیوا شي.
دا روزو نه لګ مخ کې مالدا جوانو بچه 2227 2500 1300 په واره کولا اوس موږ 1300 خرڅو نو 2800 دا ال تکي دا سبې 50 ته کرے راځي نو 2850 روبو دره رسی نو 1300 واره نه کینو ال لړ بیکګراوند خرڅي دغه دا شابر خوري دانه نیم بګه مات شي خراب شي. دیوان جون نو سپور په 2200 2300 بو وا اوس په 2800 دي نو موږ دا بګه سپاد کیږي نه الټا دا کیږي داس چې خټکی دین نو سپور په 150 روپیا کیلو وا اوس به بدوسو خرڅو. دیوان سٹور کیږي کین وان سٹور کیږي دا په دغه وجه باندې ګرانشي.
بل خواته د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ته روجه لپاره په سرکاري یوټیلټی سٹورونو کې شوخه و ارب روپو پیکج اعلان کړ دی چې تر مخه به بنیادی خوراک څخک او نور توکي په ارزانه بیه په دغه یوټیلټی سٹورونو کې ولسته ترلاسه کیږي. دا ډول د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم د بې وزله کورنو لپاره روجه میاش کې لس لک روپۍ اعلان کړ دی او ټوله صوبه کې ضلعي افسرانو ته امر کړی چې نرخونه قابو ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي او د روزانه په بنیاد دغه نرخونو کتنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري همدا اوس تاسو کولای شئ چې له دغه اپ موبایل اپ څخه ګټه پورته کړئ. دا وړیا یا فری اپ دی، په تاسو باندې هیڅ خرچه نه راځي. اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. د 2020 کال د اګست په 15مه چې کله طالبانو په کابل کې په زور حکومت ونیو، نو په لسګونو زره افغانان له افغانستانه ووتل. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی. ځینې کډه شوي افغانان د خپل ژوند د خوندي کولو او د ماشومانو د تعلیم لپاره په غربي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په نیت ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. په پاکستان کې هم داسې په زرګونو کورنۍ شته چې ځینې یې وایي ماشومان یې زده کړې نه شي کولی. د زده کړو د نه کولو وجه د قانوني اسنادو نه درلودل او د کډوالو لپاره د ځانګړو مرستو نه شتون ښول شوی دی. په دې اړه د عبیده سپوږمۍ رپورټ اورو.
یو شمیر افغان کډوال کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپل ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. پېښور ښار کې یو افغان کډوال ناهید سادات ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې، اوس پاکستان کې له زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات تر مشکلات هم دی.
موږ هم د ستونزې د دې چې بچی مل خوندي پاتې دي. دا مې ډېره دردوي چې بچی مل درس او خوندي پاتې دي. موږ برخلیک هم نه دی معلوم. اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی. ما بچی ناهیلی او مایوس شوی.
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهان بخي مایوس هستن.
بل افغانه کډواله مدهونه چې د هم په پېښور کې اوسېږي ورته نظر لري.
زما خپل درې لورانه د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده. یعنی دا ماته ډیر زیات درد راکوي. ډیره زیاته مې زغرې چې نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق لپاره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډیری افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي. د دې شورا مرستیال میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلوېښت سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي.
څلوېښت فیصده فامیلونه دغه خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نسي لګلی چې غټ او اساسي مشکل هم دی. اقتصادي مشکل نور مشکلات به هم وي، خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې داسې اقتصادي مشکلات دی.
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلي چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو پاتې دي. د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 500,000 افغان ماشومان چې د 15 او 18 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې له زده کړو بې برخې دي. د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی. دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې 2 میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د ایستلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي، گاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوې دي.
اوریدونکو د ابیداس پوګمې رپورت تاسو واره د چې د افغان کډوالو د مشمون په اړه په پاکستان کې د دوی زده کړې خراب شوې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم 19 خبرونه د مشال ریډیو مرکه او دا ځل د مرکه د پېښور پونتون د سیاسياتو د څنګه د مشر ډاکټر زاهد انور سره شوبد زموږ همکار ګولایا ذکر بده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال لودرونکو په مشال مرکه کې ساسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی، د هغوی لخلینه او د هغوی مبارزه چې کوم کړی ده په کومه څنګه کې، نو په هغه اړه معنی هغوی را سره خپل خاطرې هم شریکوي. نو نن سره په خیبر پښتونخوا کې د پېښور پوهنتون کې د سیاستو یعنی پولیټیکل ساينس د سانګې مشر ډاکټر زاهد انور صاحب عمل مده. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم
مننه عزت منشي.
ډاکټر صاحب کلګ زمنګ اوریدونکو ته تاسو وایي چې تاسو په پښتونخوا کې کمی سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې وي؟
تاسو ډیره مننه. زه بنیادی تور زما زاهد انور نوم دی او زه په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې د ثوابه سیمې سره تعلق لرم. ابتدایي تعلیم مې هم په ثوابه کې حاصل کړی دی او بیا د هغې نه پس مې لکه د کالج تعلیم په مردان کالج کې سبق ویلی دی او بیا پېښور پوهنتون ته راغلی یم، باقي سبق مې د دې ځای نه ویلی دی او نو ابتدایي تعلیم مې ثوابه کې کړی دی.
نو ډاکټر صاحب څنګه لکه لومړنۍ زده کړې بیا تاسو لوړې زده کړې هم تاسو کړې دي په همدې پولیټیکل ساينس یعنی د سیاستو کې، نو که په اړه راته وای؟
او بالکل، بیا دا غینه پس لکه د پی ایچ ڈی ما کړې، د پی ایچ ڈی نه بعد می په انټرنیشنل ریلیشنز کې د اوپسالا یونیورسيټي سویډن نه سبق ویلې ده، د سنټرل یورپین یونیورسيټي هنګری نه می په میډییشن او لا کې ډیپلوما کړې ده، او دا غینه علاوه می د کولمبیا یونیورسيټي نیویارک نه پوسټ ډاکټوریټ کړې ده د هریمن انسټیټیوټ نه، او د دین علاوه می د چاینا انسټیټیوټ اف انټرنیشنل سټډیز بیجینګ نه پوسټ ډاک کړی دی. نو دغه می سبق ویل دی، او د دین علاوه په شینجیانګ کې می او سلور پنځم میاشتې اډم پاتیشم ریسرچ کړی دی او چاینی جبه می د زده کړې دا بیسیک. نو دغه می او د دین علاوه د پېښور یونیورسيټي نه ایم اے پولیټیکل ساينس کړی دی، ایم اے هیستری کړی دی، ایم اے انګلیش کړی دی، ایم اے فلسفي کړی دی او ایل ایل بی کړی دی.
ډاکټر صاحب لکه دا کومره زده کړو فیرست تاسو ډیر جوړ نظر لري، دا شوکو خپل نه او کنه لکور کومګ ګورو د پښتنو په ټولنه کې اکثر مهندې پلرونه غواړي چې خپل زوینه ډاکټر جوړ کی یا انجینیر جوړ کی، دا دوی شوکي. نو تاسو هم دا سی هغه وای کنه تاسو د خپل غمانی خپل شوکم مخکې بوتلو؟
زمونږ کورنۍ چې نو دالک تعلیم کې د مخکې نه تعلیم یې او د پاکستان د جوړېدو نه مخکې زما تر لکه هغه په ریلوې کې جاب لسم کړو، بیا ایل بی کړی و، زما والد صاحب هم وکیل و. نو زمونږ تعلیم لکه د تعلیم سره زمونږ لکه د وخت نه یو هغه شته. بیا زه ګولایا صاحب زمونږ زه ایجوکیشن تر عالم ایز اے لیکچرر اینڈ پولیټیکل ساینس می سٹارټ واغست د کال 1989 کې د نو چیرې التن لیکچروم، نو چونکی ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې ما نو بس دغه کې ما هول را تم جوړو، نو ما دغه طرف ته خپل کوالیفیکیشن می امپرو کړو.
نو تاسو خپل شوق نه دا فیل خوښ کړی؟
زما خپل شوق او دار چې د دې حواله سره یو خدای چې د جون پاغه کې لکه د یونیورسيټي ته چې زر عالم نو یونیورسيټي کې چې ما خپل ټیچرز او استادان کتل، نو هغه نه ما ته ډیر زیات لکه هغه انسپایریشن چې ستوي لکه خو استادان ملو شین، هغه د انسان د سټوډنټ د شخصیت جوړولو کې دا هغه رول ماډل کې ډیره هم کردار ادا کړی، نو زما ته دغه شان خو استادان ملو شو، زما دغه یو خوش قسمتي و.
ډاکټر صاحب مضبوط توګه باندې وګوري، د پولیټیکل ساينس داسې یو زمنګ د اوریدونکو هم اوري او بیا ځد کوونکې هم دی او بیا په ځنګړی توګه په قبایلی ضلعو کې، نو که د دې اهمیت او ارزښت دا څومره دی که دا لکه تاسو بیان کړئ، تاسو خپل هم اوس دا غسانګ مشریف په غاړه ده، ودا څومره هغه دی ځکه چې مونږ ګورو اکثر سوشل ساينسز ته خلکو دا یو خوش مضمون نه دی.
دا ګولایا سره تاسو ډیره خبر او کړل لکه کو پولیټیکل ساينس یا سیاسيات ته مونږ ګورو، سیاست لکه د عام معاشره کې کستا سو ګورې لکه دا څه من پیغون ته نقطه نظر ولا لکه ورکی هو، هلکه دا څنګه لکه مونږ ګورو د انسانانو معاشره کې کمی، نو هغه خو ورال مونږ غي ته معاشره وایي د انسان چې یو ځای وو شو کدغه لکه ارګنایزي، نو هغه ته مونږ بیا پول سټیټ وایي لکه پولیټیکلی ارګنایز معاشره ته مونږ ریاست وایي، او پولیټیکل سنس بنیادی طور سره نو دې ته ګوري چې ریاست څنګه جوړیږي، ریاست څنګه بیا هغه سروایول کی، او بیا سر ریاست چره روانې دوه وجوهات، حکومت ته توي حکومت څنګه جوړیږي، حکومت څنګه لنکیږي، نو دغه قسم دی حواله سره لکه دا تاسو یو دلچسپ پونته هغه چې لکه مونږ وګورو نو لکه پولیټیکل پاور چې کم دی دا خډیر ډیر هم د انساني معاشره کې دا ډیر اهم رول ادا کوي، نو په دې وجه چې ما دې توکتل نو ما دا لکه دا مضمون نه خوښ شي چېرې دا مون خو طاقت سره اختیار سره پاور سره اتارټی سره ډیل کوي، نو دا لکه دا د دې ذکر خوي، نو دغه حواله سره چې زب زل کنه چې مې خپل کوشش کوم اسسټنټ پروفیسر اسوسییټ پروفیسر بیا پروفیسر شوم بیا ټینیورډ پروفیسر شوم بیا ډین شوم بیا از ا پرو واس چانسلر شوم د یونیورسيټي، نو له خپل پاک دغه لحاظ سره ډیر لري کې او طرف ته زما کوالیفیکیشن امپروو شوی دی، نو بل طرف ته ایڈمنستریټو پوزیشنز کوم سینیئر لیول تر رسیدلې مودا د خدای پاک فضل او د مشران او دعاګانې او د استادانو هغه ذکر و چې دا غي پوجا باندې ماته دا یو مکمل او شوی.
ډاکټر صاحب موږ اکثر د خپل مشران او د غنه دا یو پښتنه هم کو، اکثر راته دا وایي چې دا یو ګران پښتنه ده چې تاسو دومره لیک لوست کړي دی کوي، نو کوم یو داسې کتاب چې تاسو زله ته پریوته یو تاسو خپل سټوډنټانو ته طالب علمانو ته هم هغه کوي خپل کشرانو ته هم تجویز کوي چې را دا کتاب لوستل چې دی هغه ډیر مهم دی؟
نو دې له ها سره خو لکه مختلف کتابونه د سیاست حواله سره ډیر کتابونه دي، خو کچره دغه له ها سره وګورو لکه کتا سو ګورئ نو یورپ کې په پولیټیکل سنس ډیر کار شوه دی، په امریکا کې په ډیر کار شوه دی، مارګن تا پالیټکس امنګ نیشن لکه د کولډ وار لکه هغه ته لکه ډیر زیات او مهم کتاب دی سیاست حواله سره، خو بنیادی تور چې لکه دې ته ګورم نو لکه مسلم فلسفي چې مونږ هم ګورو نو هغه کې لکه انسپایریشن کچره تاسو کدا کانټ هغه تو ګورې نو هغه انسپایر شوه دا 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 ریپرزینټیټیو ګورنمنت دا کانسپټ کتا سو ګورې دا بنیادی تور سره مونږه مسلم سکالرز وی چې دا د قران نه انسپایر شوه دی، نو دی حواله سره اولنې انسپایریشن خو ماته د قران نه ملو شوه دی، باقی لکه ماډرن جب ماډرن دور کې کوم ګورو نو په امریکا کې په کار شوه دی، په یورپ کې به کار شوه دی، لکه ویسټرن فلسفي دی له سره لکه چې هغه د بټن رسل کتا سو ګورې نو دا هغه فلسفی هم ډیره لکه مهمه ده، ویو سره بیلیف سره تاسو اختلاف کولی شي، خو لکه د علم حواله سره ویزډم دی، نو لکه دغه حواله سره کوم ګورو نو په ایست کې او په ویست کې دواړه په دې کې ډیر کار شوی دی، دا چې بشمار کتابونه لري چې هغه انسان ګوري نو ذکر ته کې دي شي.
صحیح د مشال لودونکو په پیښور په هنتون کې د سیاسياتو د سانګې مشر ډاکټر زاهد انور سره ملمن دی، ولښن د مالو او د دمی رستو ډاکټر صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د دمې رسو ډاکټر زاهد انور صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب د دمې مخې دا سره موږ په ساسو جوند او پکار باندې خبرې وکړې کلګ موجوده سیاسي حالات ته راشو. بهسه کارپو په هیڅ معنی تاسو په پاکستان کې جمهوریت عمل ته څنګه ګوري؟ اوس انتخابات تر سره شو، آیا دا جمهوریت عمل هغه په ټریک معنی دی او کنه؟
دا تاسو ډیر مهم سوال وکړ. د سیاسياتو د یو طالب علم په نقطه نه دا غسر چې زه دې ته ګورم نو حالات رورو هغه کیږي په ټریک راځي. د لحاظ سره لکه په سیستم کې امپروومنت کیږي، مسلې ډېری دي خو وخت ریدو سره سره به دا امپرو کیږي. او دا چې لکه مونږ وګورو نو جمهوریت نظام هغه نظام دی چې پای ته حکومت جوړیږي د خلکو د پاره، د خلکو په ذریعه چلیږي، د خلکو یې جوړي او خلکو د خلکو د پاره، د خلکو په ذریعه. او لکه د لحاظ سره د ابراهیم لینکن د آسان تعریف چې مونږ وګورو نو د دې په نظر سره اوس چې کوم جمهوریت حکومت د انتخاباتو نه بعد راغې نو دی لکه د ملک حالات دونه خرابې تر رسیدلې دي چې دې سره اوس بل لار نشته سوای د دې چې دې مطلب داري چې خپل لیمټس کې اوسي، هر یو ادارا خپل لیمټس کې خپل کار وکي. او مطلب داري چې دې لحاظ سره خپل ډیوټیو کې ادارا خپل کار وکي او دا سیستم په ټریک وساتي. نو پدې کې د ادارو هم سروایول دی، پدې کې د کومنګ وګورو د پولیټیکل پارټیز هم سروایول دی. او د دې چې یو نقطه نظر چې دا خلک ډیر زیات اوځپل شو او د لا پکارداري چې دا نور کم سیاست فیصلې کیږي چا د خلکو د فلاح او بهبود د پاره، نو دې سره به دا د خلکو په سیستم باندې
اغه اعتماد بحال شي. ډاکټر صاحب خودی کیو پښتنه دا هم راپورته کیږي کمنګو ګورو په 2003 کال کې چې کله د جمهوریت عمل په پاکستان کې پیل شو د پخوانی فوزی واکمن د پرویز مشرف د واکمن لری کې دوه ورځې انتخابات وشول 2003 کال رئیسی او دا 2004 کال دی. یو جمهوریت عمل خو روان دی، خو پدې کې کومګو ګورو یو حکومت هم خپل موده چې دا مودي پوره کړی دی خو وزیر اعظم پکې بدل شوی دی. هغه څنګه ګوري؟ څنګه تاسو د خپل خبرو کې د ادارو خبره هم وکړه چې هر یو اداره په کار د چاغه په خپل حدودو کې کار وکړي، نو یو جمهوریت عمل روان دی، د تسلسل ته څنګه ګوري او د دې کې دا برقرار ساتل څومره مهم دی؟
د لحاظ سره دا تاسو ډیر اهم سوال واقعي کچره مونږ وګورو کومګه ائیډیل ځان ته کیدو د امریکای نظام او د برتانیي نظام نو د پاکستان جمهوریت چې کوم دی هغه پیمانه باندې لا برابر نه دی. دا لکه هغه مطلب داري چې الته خو اداري مضبوطی دي، دلته اداري هغه شان مضبوطی شوی نه دي، دلته هغه د سټرکچرل بیلانس هغه برابر نه دی. خو دې حواله سره کومګه وګورو نو دلته چې کوم سیستم سپاتې شوی جمهوریت حکومتونه راغلی دي نو تاسو دا ټیک خبرو کړ خپل ټینه و حکومت نه برابر کړي، وزیر اعظم نه برابر کړي. نو دې کې لکه دغه سیستم کې لکه دغه مسلې شته او خبره دا
چې دا نقصان بیا څنګه رسیږي؟ جی ډاکټر صاحب د دې نقصان چې به دي هغه بیا هغه اداري چې کوم سیاسي ادارې دي نو دا هغه تر رسیږي.
دا د دې دا کنټینیوټي دا استقلال چې کوم نه دا مستقیل نه نو دا ټول تر رسی کاغذ عوام دي هغه څه ځپل کیږي کاغه اداري دي. که تاسو ګورئ ایون لکنن سبا که پوج د پاغیم تنقید کیږي، په سیاستدانانو هم تنقید کیږي، په سیاسي پاټو باندې هم تنقید کیږي. نو چې خرابي راځي نو دا غینه بیا هیڅوک نه بچ کیږي. نو په کار دادا چې په زمون په دې نظام کې کم خرابې دي چې دا لری کړی شي نو دې کې د ټولو هغه بچاو دي هغه د اداري زوام نو دې کې سیاسي جماعتونو هم راځي، سیاستدانانو هم راځي. او که سیاستدانان دي دا غیم سه لیمټس پکار دي. دا نیچه هغه لکه مونږ وګورو چې هغه بالکل آزاد مدر پدر تصور په جمهوریت د دینوم نه لري، لیمټس په هر چا باندې. او چې په کم سیستم کې لیمټس نه نو هغه کې بیا هغه تی جوړیږي چې کم د پاکستان کې حالات خراب شوی دي، حالات خرابيږي. نو ضرورت ده د خبرې ده چې موجوده حکومت کا وفاقي ده ک صوبایي دي دې په خبره باندې فوکس کی چې خلک د منګای نه تنگ راغلي دي، خلک د سیاسي ادم استحکام نه تنگ راغلي دي، خلک د م معیشت د خرابې نه تنگ راغلي دي. نو دی حکومت له پکار داري چې معیشت مضبوط کی، ملک سیاسي استحکام راولي، او دی داسې سیاسي فیصلو کی چې هغه کې خلک د سکون سوالي
د سیاسي استحکام یا د ثبات خبره تاسو وکړه ډاکټر صاحب. حکومت وګورو یو ځل بیا په پاکستان کې چې څنګه په 2013 کال کې په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلی حکومت او په صوبه کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت او دغه شان په بلوچستان کې هم یو بل پارټي مخې ته راغله، هغه حکومت په سند کې بیا دغه حکومت د پیپلز پارټي او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز حکومت. اوس هغه حالات بیا جوړ شو، خو هغه وخت کې موږ وکتل چې یو سیاسي کشمکش وو، او داغي نو څنګه ګوري تاسو چې آیا وسنی کوم حالات دي سیاستوالدان چې دي هغه دغه نه بس د کړی کړی چې وسو هغه سیاسي استحکام راولي او کنه، ځکه چې وسم په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی، په پنجاب کې د مسلم لیگ نون دی، په سند کې د پیپلز پارټي دی، په بلوچستان کې هم د پیپلز پارټي دی.
تاسو ګلایا صاحب ډیره خبره وکړه، دا لکه واقعي کچره دي ته مونږ وګورو د مختلف پاټو حکومتونه دي وس خدا را کې تیر دغه کې چې کومونو بالکل لکه دا سیاسي پاټو ګورو نه کوم برداشت نشته، یو پارټي بل پر برداشت کولو ته تیار نه ده. نو دکم د خرابې یو غټه وجه ده. تاسو چې څنګه اوسوي چې لکه نن سبا کوګور سن کې د یو پارټي حکومت دی، پنجاب کې د بلې دی، او په خیبر پختونخوا کې د بلې دی، بلوچستان کې صورتحال ډیفرنت دی، وفاق کې د مسلم لیگ حکومت دی. نو دا کچره دی وخت کې دی د غستیر حالاتو نه سبق وانه غستو، په دې کې د ټالرنس نه د برداشت نه وانه غستو. نو دا چې دا سیستم د رنګ کې دوه خطر ده. نو خبره دا ده چې کدل ته موږ غواړو چې دا جمهوریت نظام بچو، نو د دې لپاره موږ په کار نظام کې برداشت پیدا کو ک وفاق دی او کوشوبې دی. دې حواله سره لکه یو امید کې دی شي چې دلته فیډریشن دی په وفاق کې، هغه بي سي په یونټي اند ډایورسټي باندې، په یونټي اند ډایورسټي دارا چې دلته به اتحادی په ملک په بنیادی خبرو باندې دی، چارټر اپ اکانومي جوړ کړي، چارټر اپ ډیموکراسي باندې اتفاق کړي، دین علاوه یو پارٹی حکومت په وفاق کې په شوبو کې دی، یو بل برداشت کی، او د یو بل د خپې وخل پری دی، یو بل مدد کی، چې دغه صوبایي حکومتونه وفاقي حکومتونه داسې فیصلو کی چې د ملک استحکام راشي، معاشي استحکام راشي، سیاسي استحکام راشي، او خلکو ته
ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې یو خبره ته اشاره وکړه، دا سیاسي عدم برداشت. سیاسي عدم برداشت کوم ګورو د پاکستان په تاریخ کې په د سیاستو تاسو بحث کارپو څنګه ګوري چې وخت یې دو سره سره آیا دا سیاسي برداشت چې دی، دا زغم چې دی، دا په ختمې دوه دی او کنه خلکو زدکړه کړې دي؟ ځکه چې موږ په ټولنه کې وګورو او په دې رستو د 8 فروری عام انتخاباتو رستو کوم اغینه مخکې حالات وګورو، نو په ټولنه کې دا سیاسي عدم برداشت څومره زیات شوی دی؟
دا دغه بنیادی حواله بنیادی هغه دا چې لکه ادمه برداشت کمې دي، د کې شک نشته. خدا دا چې لکه حالات دی نه هیڅ تادی حق تا رسیدلې دي چې بل د دین علاوه بل سلار نشته، ځکه چې د دینه دا د ادمي برداشت د لیمټس لکه دی لیمټس تر رسیدلې دي چې د دینه اخوا سیستم ته خطر ده. نو دې کې د سیاسي جماعتونو سروایول، د سیاستدانانو سروایول په دې کې دي چې دی په خپل منځ کې برداشت پیدا کی، او دې ته دا احساس شوی دی تیر چې کومه فیصلې شوې دي، کوم ووټونه الیکشن شوې دي، دغه په نتیجه کې مونږ ګورو چې څه پیدا تنه را حاصل شوې، څه سبق تنه را حاصل شوې. نو مونږ دې حد تر رسیدو، نو په کار داري چې د 8 فروری باندې کوم الیکشن شوی دی، او دا مونږه محالات چې څنګه دي د دینه کس سبق واغستې شو، او خلک امید لري چې زمونږ مشران به د دینه سبق والی او داسې فیصلې بو کی چې هغه سرګندونه کوي د برداشت.
ډاکټر صاحب هم دې نقطه کې کپاتې شو، هغه کمی فیصلې ستاسو په نظر مانی دي چې هغه سره دا جمهوریت نظام څنګه تاسو ویل کچري داسې نکیږي، نو دا سیستم ته یو خطر دی، نو هغه کمی فیصلې کمی پریکړې پکار دي چې سیاستوالان که واکمن ګوندې که مخالف ډلو مشران دي، اوس موجوده حالاتو کې دا د کم سی تقاضا کوي، او څه هغه فیصلې دي چې هغه وشي؟
دا تاسو چې خبرو کوم دي ته اشاره وکړه، اول خبره دا ده چې وفاق چې کوم دی هغه صوبی د صوبایي حکومتونه کم نورو پاټو سره یې چې هغه برداشت کی، که صوبو کې حکومتونه دي چې هغه وفاق کې کم پاټه حکومت دي چې هغه برداشت کی، تعمیری تنقید پکار دی چې وشي. کنسټرکټیو کریټیسیزم د سیستم د امپروو کولو لپاره ضروری دی. خدا نه چې بالکل لکه داب مخول کداب شي چې وفاق دی د بلې پارټۍ حکومت دی دغه پارټۍ دا سیستم لنکول پکار دی یا صوبه کې د بلې پارټۍ دی نو دغه تک دک باندې عمل کیږي نو دې سره سیستم ته خطره ده. نو ضرورت د دې خبرې دی چې وفاق صوبې برداشت کی صوبې وفاقي حکومت برداشت کی او دی چې کمې فیصلې وفاق ګوري چې صوبې کمې فیصلې د خلکو د پلاح بهبود لپاره کوي د ترقۍ لپاره کوي صحیح فیصلې کوي نو کاغه د مخالف پټه حکومت هم د چاغې له بھرپور تعاون و وسرو کی کوآپریشن وسرو کی د دین علاوه چې کم ایسټ پکارداری چې وفاق هغه ایسټ چې د صوبې کیږي هغه ولا حق ورکی او هغه صوبایي حکومتونه ترقیاتي کارونه وکړي دغه شان صوبایي حکومتونه وفاق کړي وفاقي حکومت کې د مختلف پټه چې 15 کاله برداشت کی او چې هغه کم تعمیري فیصلې کوي د ملک د فائدې لپاره فیصلې کوي نو چې هغه سره بھرپور تعاون وکړي او کچره دی وی چې څه غلطه فیصله کیږي یا غلطه پالیسی ده پاغي باندې تعمیری تنقیدو کی خدا داونه کی چې لکه مطلب د برداشت مظاهرو کی او په خو فیصلو کی مدد کی او بل او په غلطو فیصلو کی هغه کا تعمیری تنقیدو کی.
بالکل ډاکټر صاحب ډیر غوړه خبره موکړه د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره په پیښور پونتون کې د سیاسياتو د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ مشر ډاکټر زاهر انور صاحب ملمدي یو سره خبره ترې کو خو اوس یو کښند مالو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د دمیر سو ډاکټر زید انور صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. ډاکټر صاحب په کله داتمې فروری د انتخاباتو موضوع ته بیا کومګ هغه کوکتن تاسو ډیر مفصل خبر وکړه د دمین مخ کې چې په کار د وفاقي حکومت او ک صوبایي حکومتونه دي هغه ک په ګډه کار وکي نو سیستم با مخکزی گینی دا په خطر کې دی. دا تمه فروری انتخاباتو ګټه که په مجموعي توګه منګو ګورو د څنګه ګوري تاسو په مجموعي توګه معنی
د تاسو ډیر ښه سوالو کې د دې بنیادی یو خواغه دادا چې کم از کم د انتخاباتو شو الیکشنو شو د ته خلق انتظار کو ډیر لکه کارونه په دې وجه ودریدلی و چې دا انتخابات دا وټونه وشي نو ملک به یو استحکام راشي نو کارونه شروع شي نو دې له هر یو امید دا دی چې دا الیکشن وشو په دې باندې به تنقید کیږي اعتراضات کیږي خو کم از کم دا خبردار چې انتخابات شو او دې په نتیجه کې به ملک سیاسي یو امید دی چې سیاسي استحکام راشي نو دا د یو ښه اړخ دی. د دې علاوه د ترقیاتي کارونه به وس شروع شي نو کاغه صوبایي حکومتونه لري که وفاقي حکومتونه لري نو دې سره به یو کار یو ترقیاتي کارونه شروع شي بل خلک وایي چې لکه دا سیاسي استحکام راشي نو دې په نتیجه کې معیشت خوشي او که د بار ملکونو قرضې دي که د ایم ایف قرضې دي که د ورلد بینک قرضې دي چې دا معیشت خوشي چې دغه قرضې ادا شي او ملک کې چې رینو لکه یو سوکالي راشي یو خوشحالي راشي.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو خبره وکړله چې دا خو ګټې ټول هیواد لپاره دي که موږ د قبایلي ضلعو خبره کوو چې پخوا وته فاټا ویل هغه اوس په د صوبه کې شامل شوي دي هلته یو جمهوري نظام خلق وسره بلد ندی دا 15 کال شاخوا برابرېږي چې په صوبه باندې ور شامل شي ودی نو الته تاسو څنګه ګورئ چې یو سیاسي عمل هغه خلق او دا اغي خپلول اډاپټیبلیټی یا دا اغي تر څومره حد پورې اغه ځان کې راوستې دي.
دا دا تاسو ډېر ښه سوال وکړ. قبایلی علاقې چې کوم دي چې په خوا به وته ایجنسی وي اوس وته کوي نو پای کې دا یو ډېر ښه دا چې دا په خیبر پښتونخوا کې شامل شوي دې په نتیجه کې یو دا سیاسي نظام چې دی قبایلي علاقو ته هم خور شو دا یو ډېر غټه فیصله وه او دا یو ډېر غټ بدلون دی. دې حوالې سره د 1947 نه مخکې چې هلته کوم نظام و هغه چلېده نو اوس دا چې دا دا اختیار چې دی دا سیاسي نظام چې دی الته هم ایکسټینډ شو هغه په کوم شامل شو نو اوس د خلکو فیصلې به یو څو کسان نه کیږي هغه خلق به د انتخاباتو د ووټونو په نتیجه کې چې رینو د ووټ په ذریعه کې اوس خلکو ته د الیکشن په نتیجه کې د ووټونو په ذریعه باندې الته یو جمهوریت شعور را روان دی یو سیاسي شعور راغی چې دا مخکې نو الته اوس ترقیاتي کارونه کیږي سړکونه جوړیږي تعلیمی ادارې کولاویږي مرکز د صحت مرکزونه کولاویږي ان جی او ملته کارونه کوي چې دا د ټول دی په نتیجه کې دی چې وخت یې ردو سره سره بدلته یو شعور راځي د خلکو بکې په تعلیم او پوها سی واقعي نو دا یو ډیر ښه فیصلې شوې دي دغه خلک ډیر زیات ځپل شوې دي د ترخګرې په وخت کې د ډیر زیات خلک عام خلک جنازو کې بمونه خلاص شوې دي په جرګو کې بمونه خلاص شوې دي دا ډیر ځپل شوې دي نو ضرورت دې خبرې دي چې التا سیاسي استحکام یو دغه خلک چې کوم دي چې د دې کم معاشي تور د تکلیف نه تیریږي نو دغه تکلیفونو کې کمې راشي.
ډاکټر صاحب د پروګرام د پایشي به هم دي او تاسو ډیر مفصل خبرې کو ډیر موضوعات دي چې هغه باندې ډیر خبرې وشي خو تاسو پیغام به سوي په دې موجوده حالاتو کې د سیاسياتو او د یو سیاسي چارو په پتوګه باندې سیاسي ګوندونو ته حکومتونو ته او بیا ځوانانو ته
دتمن شي زما یو ارزاره چې د ملک کې زمونږه کمشران دي کشکشران دي چې هغه احساس وکړي د ملک ډېر د تکلیف نه تیریږي او زمونږه خو چې سجوندو کمشران چې کم دي کافي تیر شوی دي خو په کار دي چې اوس مونږ له خدای یو اختیار راکړی دي چې داسې فیصلې وکړو چې د راتلونکو نسلونو لپاره د هغې لپاره پکې بهتري وي او دا خطه چې دا زمونږ د ملک چیرې دا ډېر د تکلیف نه تیر شوی دی نو په کار دی چې دا د امن په کار دی د خوشحالي په کار ده نو چې مونږ به یو بل سره سیاسي اختلاف وي څوک به یو پاټې کې څوک به بلې پاټې کې خو چې رايوځې شو او داسې فیصلې وکړو چې هغه په دې ملک کې سیاسي استحکام راولي معاشي استحکام راولي او دا خلک چې دی د خلکو د تکلیف کې لږ کمې راشي.
ډاکټر زید انور صاحب ډېر زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو او په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله د خپل د ژوند د کار او بیا په سیاسي حالات مور سره ډېر ژورې خبرې وکړې ډېر زیاته مننه تاسو نه
مننه جی مننه
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو په خیبر پښتونخوا کې د پیښور پوهنتون د سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس سانګې یا ډپارټمنټ مشر ډاکټر زاهد انور صاحب خبرې واوریدلې. هم دې سره د پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې به زه ساسو کوربه ګل ایاز د پښتونخوا د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی اعلان مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
دا مشال رادیو ده